پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خره غلست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درويشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر ل 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 22,000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا عقرب پر دیشمه پای ته رسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون کار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه کړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات به دوام وکړي. سره اوسه قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په سپین بولدک کې لپاره نه ختی وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بند کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوه.
البته بیروبار او ازدحام ډیر وي، خلک له ستونزه جوړ شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لوی سره نه ده او ګټه کنټرول شوې ده.
په پلازمینه کابل کې لمرنۍ واوره او د خلکو اندېښنې
دا له خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو.
په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي چې طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته یې نه ده ورسره کړې.
مو په کور کې شپږ کسه یو، اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خوا ده کړې.
دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو نو بغیر کو بیرته خارجي میان راځي، بیا فروانه کوي.
دا د یو فارم د روزون کې هیلوا د طالبانو له حکومت نه. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د ولسمشرانو د نننۍ ټاکل شوې کتنه په اړه جزئیات واورئ. او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع، په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه له پرونی نښتی وروسته تړل شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي پرون دوه ځلې غرمه او مازدیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې تبادله شوې، خو اوس آرامي ده. طالب چارواکي دا یو عادي پیښه بولي او وایي د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دوه ویډیوګانې خپرې شوې او ادعا کیږي چې په سپین بولدک د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواک ډول نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده، خو د دې پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي، ښیي چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرګ ژوبلې کره شمېر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نښتې دي، لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یوه کوچنۍ پیښه شوې.
کله کله داسې سوی تفاهمات پیښیږي په دا پلو باندې او کله په دروازو کې، ځکه هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بلته کمپل شوې ده. دواړو غواړو مشران
د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس څېړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پیښه داسې مهال کیږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې غبرګون ښودو ته اړ وست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې دا لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازدیګر بیا څو ټکان سره وکړل، خیر خیرت اوس خو مشکل نه شته، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پوځ لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاصه وي، په ورځني ډول زرګونه افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې تیر شپه د 1401 هجری لمریز کال لومړنۍ واوره ووریده. بختوره دی وي که څه هم دا واوره د ډیر وخت لپاره ونه ورېده، خو یو شمیر کابل ښاریان وایي له وخته مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. دوی شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي.
کابلیان متل کوي وایي کابل د بیزرو وي خو بې واورېدې نه وي. تېره شپه په کابل کې د نږدې دوو ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لومړنۍ واوره وه. یو شمېر کابل ښاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه یې د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي، خو یو شمېر بیا چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تېرو کلونو په پرتله ډېرې لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو، نم تر اوسه خس اخیستې، نم زغال اخیستې دي او نه اخیستلی سو. هغه په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره وشول، موږ د واوري ورخ ته خوشاله یو ولې دکنی مو د سګنی جمی تیریدو ته دی مو کاو پټوله کې د کابل خار او یا هم د افغانستان د یو خصي موسیدون کې چې سګنی جمی په ټولو لپاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی ایس څوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو د تودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې له دې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندېښنه یې پرېښودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریانوی دا محل دی او ټن ډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دي. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه پورس ازادي لري ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونې ده چې همدا روانه لمریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې له مخې پریکړه شوې چې د کابل په 400 زونونو کې 400 ټنه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغې اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلي وو چې دا به لوړه ده.
و موریدل چې بیګا په کابل کې د سګنی ژمي لمړنۍ واوره وشوه او خلک اندېښمن دي چې د بایو له دې لوړېدو سره به دا ژمی څنګه تیروي. په وروستیو څو کلونو کې په کندوز ولایت کې د کبونو د روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو هم پانګونه کړې ده. د دې ولایت کب روزونکي له خپل کاروبار نه خوشحالي څرګندوي خو د طالبانو له سرپرست حکومت نه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي ځکه د دوی په وینا بهرنیو کبانو د دوی بازار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوای دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کبروزنې د ټولنې مسؤل اتولا په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو نه استفاده وکړئ. بعد د درې میاشتو نه بغیر کو بېرته خارجي میان راځي بیا فروانه کوي. نو په دغه صورت کې بېرته اوس موږ کولی شو چې مای پروري په پښو ودرو.
د کبروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیاره ماهی است، زغاره ماهی است، راهو است. دیگه د گذشته فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. پخوا زمونږ کاروبار ښه و خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی. خو بیا هم شکر دی روزګار مې پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی پخولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسه دومره نشته دی او دا زغاره مایي چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوی دی. د دغه ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی رادیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته عرضه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه اوس 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې عرضه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا محل د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید هم له همدې درکه دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هره پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه تر اوسه سوال ته ناست دي. دوی د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس ته ویلي دي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې مهاله یې نږدې 12,000 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګري ښځې غږ دی. نوموړي ویل له ډېره مجبوریته یې سوالګري ته مخه کړې. د ښځې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 150 افغانۍ پیدا کوم. زه د بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما د دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو اوړه اخیستي وي.
د دغې مېرمنې په څېر یو شمېر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړې. 15 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د 15 کلنې بهارې مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
موږ په کور کې شپږ کسی یو. ډوډۍ راوړونکی پلار وچې ناروغه دی. اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدې مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2,000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2,500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 12,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له کله نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بېکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
د سوالګرو شکایتونه چې وایي طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته نه ورسره کوي. د خبرونې په دوام کې یو په زړه پورې راپور لرو له غزنی نه چې وایي یو په غزنی ولایت کې یو واده شوې بنګالی میرمنه له کلونو وروسته بریالی شوې چې اوس له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او کله ناکله پر انټرنیټ هم خبرې ورسره کوي. د غرمنۍ خبری مجلې د برخې تمو یو ځل بیا زه احمد تکل هرکلی کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. اسدالله لودین ته غوږ شئ.
ترکیه کې حکومت پلاوا ډیلی سبا ورځپاڼې لیکلي چې ترکیه د سږ میلادي کال له پیله له 101,000 زیات ناقانونه کډوال له خپلې خاورې شړلې دي. ورځپاڼې د ترکیه چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیاتوالی ښیي. مطلب کې راغلي له ترکیه د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستانی اتباع دي. دلی سبا لیکلي سږ کال ترکیې 50,000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکی چارواکي دا مهال د نږدې 19,000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې دې ډله کې هم څه باندې 15,000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندۍ شوې، خو ډیلی سبا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلي ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلي چې ترکیه له ایران سره د پولې خوندیتوب ته اضافي سرتیري لیږلي څو پر دغې پولې د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه دا مهال د شاوخوا 5 میلیونه ناقانونه کډوالو کوربه ده. خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجې تورن شوي دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقرې پولیسو وویل چې 15 افغان پناه غوښتونکي د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوي دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکي د پرنټ آنلاین او ورځپاڼې لیکلي سخت ژمی په افغانستان او اوکراین کې بې ځایه شوو ته په تمه دی. ورځپاڼې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بېساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هممهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د ژمي پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلي سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې ورانې مینې بیرته ورغوي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده شوې بنګالۍ میرمنه اوس بریالی شوې چې له خپلې پخوانۍ کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشاله ده چې پر انټرنیټ خبرې ورسره کوي، خو دا وایي غواړي چې یو ځل بیا خپل پلرني ټاټوبي ته ولاړ شي. نوموړي میرمن وایي څو ځلې هڅه کړې ده چې ویزه واخلي خو نه ده بریالۍ شوې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میژې او موژان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 80 کلنه میرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستي ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنګلاديشي ډاکه یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا 1 کال وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خورۍ په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3,000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچی ظالمان پټ کو څه کوي دا خبر ما هي دا ظالمان غلې را وړي دي میرا سفر را وړي دي پټ را وړي دي دوه بچو مې ور پاته خوان مې مرګي
عبد الحبیب سلطان بیبی خپل کلی ترا وسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا څلوېشت کاله تیریږي سلطان بیبی په دغه څلوېشت کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي له پښتني دودونو سره نابلدتیا د ژبې نه زده کړه بې اولادي له دوو بنو سره ګډ ژوند د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی یې کړولې ده
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې دغه لوکتنه مکتنه نه ده سار کې مې پانډې وډالې دغه کلی کې دغه کلی کې دغه کلی کې خرڅواله
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور ورور زوی ورېندارې ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي
مور مې مړ سو پلار مې مړ سو ورور مې مړ سو اوس یو ورور ژوند دی یک بچه مې ژوند دی هر یو خور ژوند دی
لا غوسر دی رابطه کیږي
نه تلیفون کومه فیسبوک هم پیدا درې کله شم پیدا کیر کی شه دی کوه رازه نو قدرت نه لرم سره مې نسمان دی بیا بیرته راځم درې مشه دوپره ورځم کلی کوربان سره دیدن وکم بیرته راځم
سلطان بیبی وای زوی می نسی راتلی وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم نه لار لیک راته معلومه ده په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه امی نه زبه پیږم نه مې تلی سم ورو ورته وای کوی ته راسه زوی مې ورته وای کوی ته راسه بیا مو ستورې نه ګرځومو کالی یو بر دیدن د هره راسه ته بیا دیدن وکړي بیرته به لاړ شي
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبی تر څنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د دې غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بس لرو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امنیتي چارواکو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو خدا شیبا ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد احسن میجما دہی مند سنگند ولسوالہ تخا زت دواڑ شبانی مایو بیاما بیا دغا ماشین پر وقت بانی راکا وسی او مستبد کورو د اسرایو زمینہ برابر اسی مر دبل پ کورو دی جون گزارا کو د کریه پ اسرایو کی بیا د طالبان مشران ف مش دغا واڑو چ مش ته د اسرایو د زایو زمینہ برابر کی نزادی راجی فسخا دا مننه ده چې موږ زغ د طالبانو د مشرانو پورې ورته السلام علیکم
زه هغه نه کارکوم کو ته سلامونه وایم تا کومه کومه چې راځي موږ غریب خلکو ته نه رسیږي او د څه خلک اخلي چې هغه موټر یې لري هغه لري چې زه د شهر زم نه والله هیڅ یاره یو کومه کم نه استه چې موږ شاد ولایت نه تماس کې امر سره او دا که د نورو کسانو ته ورسه خبرې راځي
دوستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله ما دیرات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خوز پینگیری خالی که پینزو یکلن سرای مزیزای دو افسای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چیزو شو بیانو نر طولی پیسی پا تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان په مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دی دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تعقیپي وي ډېر بیا به بې عزته کوي دا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یوه افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، څو شیبې وروسته اسد الله الدین سټوډیو ته راځي د 15 دقیقې اونیز پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خدا شیبه د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عوامل لو په اړه پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي لاره رسیدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتنی ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د لړم یا عقرب په 13 پای ته ورسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمي حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه ورکړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیاتو ته به دوام ورکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیره نږدې یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبې په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ. پایله کې 15 تنه وژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په 8 ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتني دا دي چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولی شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښ یې 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت په خوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسې راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریځو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه وه، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کېدل یا به په مخفي ډول ترسره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي، چاودنې کېږي، توغندي واریږي، ډزې کېږي، فکر کوئ لامل یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټول هغه لیدونکو، هغه اوریدونکو چې زموږ آواز اوري. د تاکتیک عسکري په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکري قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلا لري یا مشکوک دي ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکې وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلک پوهیږي او خلک وایي چې آیا دا رښتیا ده چې دلته داعش و که نه. زه فکر کوم چې داعش پوهیږي چې دی څه وکړي. مهم دا دی چې د دولت یا د طالبانو ویندویان همیشه وایي چې داعش په افغانستان کې نسته. که داعش په افغانستان کې نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه کې کیږي دا د څه لپاره؟ دا ولې؟ او خلک په دې کې داسې نظریات لري چې ممکن ده د دوی خپلمنځي اختلافات باعث ګرځېدل چې په خپلمنځ کې دغسې شخړې
مونږ ډېره هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکړو. هغه وویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و ومو نشو کولی چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوئ که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګو بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو له واسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاتې په خوانی دولت کې هم همدا کسې مسائل رامنځته کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق می، اما دلته چې منطقه د ناحیې 15 وای ورته چې هلته ضایف و ضایف شوی ده، داد ملکی خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی څه رقم دلته داخل شوی ده، څه رقم د کمه نه راغلی دی، چا راوستې ده دا او که راوستې څه رقم راوستې؟ دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګه ځینې نور مدني خلک چې دي دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده، تا
د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم داسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نو راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهېږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا چې پر دوی باندې هم خاندي او هم خپل کار کوي، اما مشکلات هماغسې پاتې شوی او دولت تر ګواښونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په چالشونو کې اخته کیږي.
سلامت اوسې ارادمنش صاحب، ډېره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 99% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه ځالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډېره مننه. کور مو ودان، د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
مننه تاسو ته ټول دوستان ته. ګوري، اول خو به زه راشم په دې باندې چې د هر مخالف نظام پر وړاندې دلته چې کومې کارې یا خبره تروریستي ترهګرې ډلې وي، دوی ته هدف ستراتیژیک همغه نظام ده. یعنې دوی په کل کې دغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګري دي. دا که داعش وي که نورې تخریب کارې ډلې وي که نور هغه وي، تاسې په جمهوریت وخت کې اورېدل چې یوشت ډلې دلته توریستي تخریب کارې ډلې دي. زما په فکر سره چې هر څه اوس په داعش باندې کېدای شي چې خاتمه وشي. هلته به هم مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دواړه پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې کولی شي. دغه طالبان وو ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځي او خلک اوسېږي، او دلته بیا تخریبکارې تروریستي ډلې ځای نیسي، د هغې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته وسیږي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه دا ده په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر او مال ته به زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري. دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو نندارې هم ترسره کړې. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګنې سیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د له منځه وړو نورې لارې چارې هم شته؟ او که نه، همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو مخکې عرض وکړو، ژېړي بوشکې همه کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب ډېر زیات هغه ده. که نه اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه. او دوهم، دوی باید هغه سیمه محاصره کړي. یعنې دښمن اولین کار چې تاسې کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېده چې تاسې دښمن منځه وړي او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی، تاسې اته راپور هم تر نن نه لرلی، یو ملکي وګړی هم ورته شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنې دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مثلا لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکي د خلکو کور د سرمایه د خودي یو لوی مسؤلیت ده. او بیا ترقي نورې لري. مثلا هلته ډېر مسایل دي چې ځای بند وي، ګازي مسایل نه استفاده کېږي. ډېرې نورې طریقې لري چې هغه د همسایه دی کور لطرف بام ورته سوری کی گازی مسائل استعمال شي، بمونه دی گازی استعمال شي، گاز ته استعمال شي، او بل ولیدل شي تحقیق شي چې په یخ کور کې خو نور څوک نشته کنه. مثال پنځه کسه تورستان ورننوتلې دي، کېدای شي چې دا په زور ورننوتلې دي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي، نو دی غو سره نه وي څنګه کېږي.
مننه کور ودان. او جنرال صاحب مننه تاسو ته بیرته راځو. راځي چې رادمنش صاحب ته ورسو، ځکه رادمنش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې سوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو تور پاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان په خوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه غازی وي یا مثلا د اوښکو بهون کې غاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب رادمنش تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت تور پاتې شو، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونشوله، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول، داسې تجهیزات چې مثلا دوی دغه سي عملیاتو پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغه کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د غازو استفاده وي چې په یو ډول کې څوک د کوټې د نن وي هغه مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو لمنځه وي، سي د داعش وستوال شي، دوی خوارج بولي، درنې چاودنې د بشکو چاودنې پهونه سي.
مونږ په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې. تیر په ندرت باندې کله ضرورت کیده چې موږ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي، اما یقینا په وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او موږ دغسې تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختي په هغه وخت کې دا و چې موږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. دا چې په کورونو کې دا خلک ننوځي دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپل د طالبانو ویندویان تاسو ته ځواب ورکړي. اما مونږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان ته دشمن ته مونږ دوکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنګ ته امکاناتی و مونږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یوړل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم ته دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صحه محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې موږ بیل تلفاتو نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې، چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیرې ده. موږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیرې ده موږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه موږ ورته خپل ګزارونه ورکړو.
کیدای شي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کوي، یا حداقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وی ویل چې دوی نشي کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خو د خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. موږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د موږ هدف دا دی، دا د کمی نه راغلی دی، دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه
بله،
همیشه خلک وایي چې دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوان دی. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته. یو مشکل ده
و زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شم د عملیاتو له څرنګوالي به اوس راشو. دې ته چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی، غواړم چې له ځاځي صاحب نه دا بحث پیل کړم، بیا به وروسته تاسو ته بیرته راسو. ښاغلی رادمنش، ښاغلی ځاځی، طالبان وایي چې د داعش ګواښ 90% دفع کړی دی. په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال له منځه وړي دي چې پخوا هلته فعال وو او ځال یې درلودې. د دغسې ډلو موجودیت لکه په کابل کې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې دوه ځایه دوی مثلا مرکز ونیوو، طالبان وایي چې خوارج یا داعش له منځه یوړل. دغه ډول ډلې او د دغه ډول ډلو موجودیت په څه مانا؟ آیا دا 2% ګواښ بللی شو او وایي چې 90% موضوع حل ده، او که نه فکر کوئ ګواښ ډېر دی، طالبان نه غواړي چې ګواښ یې وبولي ځان ته؟
ګوره، ګواښونه شته، ګواښونه شته. دا کوم جبهي جنگ نه ده، دا چریکي عملیات دي. په کابل ښار کې دوی چریکي افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په اردو ښار کې اوسېږي، ژوند ورکې کوي. دا په لویه کې د استخباراتو او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزېږي، اکمالېږي، او هغه جبهه یې چېرته ده، مرکز یې چېرته ده. دا د استخباراتو او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ دې کې موږ په جمهوریت کې هم همدا ستونزه درلوده. ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو. موږ به هملته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځئ اطرافو ته، ووځئ دلته استوکان ځایونه دي. هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا کو حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدې، هلته هم په کابل ښار منځ کې دوی اوسېدل. دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسې دا کېږي چې د ولس همکاري و پس د ولس همکاري هم ډېر لوی
شي. او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول، خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیه هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې وو، او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیه خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتنه دا ده چې داعش دلته ډېر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري. د داعش مرسته به له کومه ځای کېږي؟ څه فکر کوئ تاسو؟
ګوره، داعش لوی ګواښ ده. موږ به لومړی نه اول نه ویلي وو مخکې دانه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي دي. داعش ګواښ ده. ګوره، داعش کې په منځ کې په افغانستان کې د نننه زمینه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، هلته پرسپیت وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا د غربي نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې هغه خلک ونه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې هغه خلک ونه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې دته وي چې تخریبکارې ډلې دي چې مشترک منافع لري، یعنی ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي، او په خپلو منځو کې اهداف ویشي، او دا دی چې کوم ځنه تقویه کېږي دی، کوم ځنه رهبري کېږي. داسې هېڅ امکان نه لري چې رهبري نه شي. همدا پاکستان هم د اوس زه فکر کوم چې د دغو تقریبکارو ډلو سره بحتمن لاس لري. حکومت شواهد نه لرم، خو قراهم هغه وضعیت ته په کتو سره موږ ته دا ثابت کېږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده. ځکه چې افغانان هیڅ وخت د دغه جګړې نه وو، هیڅ وخت
کور ودان
زاسکته دغه جګړې هغه بهرانیان دي.
ډیره مننه سلامت اوسئ. جنرال صاحب، راتمنش تاسو څه فکر کوئ؟ روسیا له داعش ویره لري، ایران ترې ویره لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه ترې ویره لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم توغول. داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خان آباد کې، څه فکر کوئ د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجه کېدلی سي، او له دوی سره مرسته فکر کوئ له کومو چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوئ ملامت دی او کنه؟ د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا وړتیا ورکوي چې د کابل په منځ کې دوی لاړ سي، چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي، یا په یو جماعت یا په یو ښوونیز مرکز باندې برید وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کاله کېږي چې موږ په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو. اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی، او دا یقینا سي د طالب جایگزینی به وي. دا معلومدار ده سي ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنځته کیږي، او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جیوپولیټیکی او نورو مسایلو کې دا دخیل ده، او دا مهمه ده چې دا متحجر ګروپ افغانستان کې د منطقې د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي، او دلته د دوی اشخره، د دوی مشکلات، د دوی ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې منافات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلومدار ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري، نه د سر راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نورو هیوادو ته، او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي، او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کی په پوسی سي داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطاف چی نه دی، داعش د نورو خلکو سي اوس په یقیني توګه مونګورو سي په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی، سي دی باید په پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل، او په حق کې د داعش نوم یې خودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکړي، او د طالبانو نظام د همیشه د په دغه څه چالشونه کې مواجه کیږي، او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده چې داعش و پیژندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیژندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواښ ده. دا ګواښ به یې تر هغه وخت پورې چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي، او دغه داعش په یقیني توګه وپیژني او خلکو ته
معرفي. ډیره ډیره مننه کور مو ودان. اوریدونکو، د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د پوزي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش، او د پوزي او امنیتي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
پنگڑوش رنگ سنگ
ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا می سلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا می سلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکی چالون دس روشن دو جامون قربان شتر لالون.